درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان کوهستانه تولسوالیا او د غزنی پکتیکا لویلار برتنی ولیدی. په دې خبری مجله کې چې زه اسپت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په یوه چاودنه کې د پکتیا د احمد آباد ولسوال ټپي شوی او دوه ساتونکي وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندان پر کور په ډله ییز برید کې دوه پولیس او درې وسلوال حمله کوونکي وژل شوي، او په جرمني کې زرګونو کسانو د کارل مارکس د یوې نوې مجسمې د درولو خلاف لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازدیګر د غزنی پکتیکا لویه لار بیرته پرانستل شوه. د غزنی د والي ویند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د پرانستو لپاره د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 1.5 وسلوال وژل شوي دي.
او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر و او دغه راز ملي پولیسو سرتیر دغه راز ملکی وګړو ته متاسفانه شکر مرجو لا وشته. دوه تنه شهیدان چې یو نارینه و او و تنه هم قطیان و چې پکې شهید او ماشومان شامل و.
شاغلی نوري هم دراز ویل چې د شنبه په ورځ عملیات په احتیاط ترسره شوی. امنیتي ځواکونه او ولسی خلکو ته مرشوب لنه دا وشته. خود آرزو په سیمه کې د وسلوالو څلور مړي پاتې شوی چې شای مرشوب لی تر دې هم زیاتوي. د بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې جګړه کې د نهو حکومتي سرتیرو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شوی او دوه نور په دې پیښه کې وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او پیښه د شنبې په ورځ ناوخته د بالادی په سیمه کې شوې ده. ښاغلی حسرت وویل
د چاودنې په نتیجه کې د یو ساتونکو او یو ملکي وګړی شهیدان شوي دي، او د ولسوال صاحب په شمول باندې درې نفر ټپیان دي، خو ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او وضعیت یې نورمال ده.
حسرت دا هم وویل چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پر کور پر ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق سکرتر غورزنګ افریدی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا و بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یوه انتحاري د موټر سایکل په وسیله د امنی قمندان د کور پر قراول کې چاودنه وکړه، او وروسته دوه تنو نورو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویل جانسن به د متحده ایالاتونو له برستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې شمالی کوریا او سوریه په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته اشاره وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري. د جرمني د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکري د 200 میکالیزي په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پرون کې مجسمه پرده پورته کړه. پرون شاوخوا 4000 کسان په دې ځای کې راټول شوي ول چې دا 5.5 متره لوړه له برونزو جوړه شوې مجسمه وګوري. دا مجسمه د شارته د چین د حکومت لخوا اهدا شوې ده. د کمونیزم ضد فعالانو، د کمونیزم قربانیانو او د جرمني لپاره د بدیل ګوند غړیو پر دې اقدام د اعتراض په توګه لاریون وکړ. په عین حال کې د جرمني مارکسیستي ډلو پر هغه څه د اعتراض په توګه چې دوی پانګوالي او استثمار باله لا لاریون وکړ. ګنجبیر پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو، خو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د کمونیزم د قربانیانو د یاد څلی په اساس چې په 1993 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړ، د پخواني شوروي په جمهوریتونو، چین، کمبودیا او نور نړۍ کې کمونیستي رژیمو تر 100 میلیونه زیات وګړي وژلي دي. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي. د پوتین مهم مخالف الکسی نوالنی په هغو شاوخوا 590 معترضانو کې شامل دی چې یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د شنبه په ورځ د روسیې په بیلابیلو سیمو کې تر 1200 زیات کسان نیول شوي دي. نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د می د میاشتې له 8 مخکې چې ولسمشر پوتین د څلورمې دورې لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم په ځای کوي، په ټوله روسیه کې اعتراضونه وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر پوتین سبا دوشنبه د لوړی مراسم په ځای کړي. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري او به جیا او شپږ دقیقې د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبري مجلې په دوام کې د غزنی او بدخشان چارواکي وایي په بدخشان کې کوهستانات ولسوالي او په غزنی کې د ارزو سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي.
څنګه وضعیت نورماله دی؟ لارم مازدیګر شاوخوا څلورمین بجې د ترافیک پر مخ خلاصه شوه او کښېنه د وسوانو مشکله تصفیه شوې ده.
د غزنی د والي وایاندو خو په سرپل کې چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د داعش غړي د خپلو کورنیو له غړو سره ډېره شوي دي. ولسمشر غنی وایي باید قانون لومړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي.
کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت له کتل نه کوي. وخت چې چارواکي د قانون نه پورته وي هغه مملکت د قانون مملکت دی.
د افغانستان لومړی مهربان حکومت مکلف بولی چې خپل خلکو ته بشري حقونه او شژوند برابر کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول بولی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانې پته ده. نن د ساور شپړسمو د میلادي کال د می د میاشتې شپږمه نیټه ده. د بدخشان چارواکي وایي د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. له بلې خوا په غزنی کې له وسلوالو طالبانو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته پرون شنبه مازیګر مهال د غزنی پکتیکا لوی لاره بیرته د مسافر او موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د دواړو موضوعاتو په اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شنبه په مازیګر بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ د پنځ شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې وه. د بدخشان والی فیصل بیگزاد د شنبه په ماخه مزادي رډيو ته ویل چې سیمه د ملي اردو کومندو سرتیرو پر رسیدو ولسوالي بیرته افغان ځواکونو نیولې.
د روس پېښ ولسوالي کوهستان په تظرف
خغلی بیگزاد وایي دوه ورځې مخکې د کوهستان ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې وه. بل اخره د کومندو سرتیرو په شمول سیمه د کومکیز ځواکونو پر رسیدو د شنبه په ورځ 3:30 بجې د غلط عملیات پیل شول او په 1 ساعت کې ولسوالي تصفیه شوه. د مهال افغان ځواکونه په ولسوالي کې ځای پر ځای شول. خغلی بیگزاد زیاته کړ چې وسلوال طالبان درغستان ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته پشا شوي. نو مولوی ویل چې دا محل په بدخشان کې د داخلي او بهرنۍ وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیدي. طالبان لا د مخه د بدخشان په اردو جو یمغان ولسوالیو کنټرول لري. په عین حال کې د غزنی چارواکي وایي د غزنی پکتیکا لوی لاره د دوه ورځو پر لپسې جګړو او عملیاتو وروسته د شنبه پر ورځ بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شو. د لارې دوه ورځې مخکې وروسته لاغې وتړل شو چې وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او جګړه ونښته. د شنبه د ورځې په ماخام د غزنی د والی ویان د عارف نوري ازادي رډیو ته وویل وسلاره پرانستې ده.
دمغړی وضعیت نورماله دی. لارم نن مازدیګر شاوخوا څلورمین بجې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او کوم عملیات چې په سیمه کې خصوصا د ارزو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په لاره چور شوي وو هغه هم پای ته رسېدلی. د سیمه د وسلوالو مشکله تصفیه شوې ده. دمغړی
مسافر او چلوونکي کول شي چې په آزاد توګه په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي.
خغلی نوري د دې لارې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځو جګړو د تلفاتو په اړه ویل چې د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو کې یو ډیرش وسلوال طالبان وژل شي. نو مولوی ویل د شنبه د ورځې په عملیاتو کې هم د ارزو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو څلور جسدونه پاتې وو. دا خغلی نوري په وینا په عملیاتو کې یو د ملي وردو سرتیري وژل شوی او یو پولیس ټپي دي. همدارنګ دوه تنه ولسی وګړي په عملیاتو کې وژل شوی او د خزو ماشومان په ګډون وو تنه نور ټپي اندي.
لبلې خو چارواکي وایي چې د سریپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د افغان او بهرنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سریپل د والی وایان زبیولا امانی ازادي رادیو ته وویل دا کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې اوسېږي. له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په سریپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمبارۍ وروسته د سریپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سریپل د والی ویان زبیولله امنی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي.
تعداد از خانواده های جنگجوی داعش
د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په غوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سریپل کې د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امنی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شوې کورنۍ کې د افغاني داعشانو سربېره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. په همدې حال کې د سریپل دولتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قانون حاکمیت باید لومړی په دولتي چارواکو تطبیق شي. دی وایي که قانون په د او نور مقاماتو تطبیق نشي د قانون حاکمیت تر پښتنې لاندې راځي. له بلې خوا د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت د افغانستان د هر وګړي فردي او ملي وجیبه ده. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور.
خاغلی غنی چې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پایغونډې ته یې پار کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملي شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت. د قانون په حاکمیت کې امکبقات ځکه کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت لکتنه نه کوي. وخت چې چارواکي د قانون نه پورته یې هغه مملکت د قانون مملکت نه.
خاغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالدار کېدونه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وي. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1396 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل یې هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. له دې سره د افغانستان لویه څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په 1 ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانیستو غونډه کې وویل د دغه امریتونو لپاره درې نوي څارنوالي ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي. دی وایي اوس هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي یوه ستونزه ده، خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داسې حال کې چې ولسمشر غنی د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو شکې دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کیږي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري ساعت و بجی او 15 دقیقې شوې. اوس پر رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ماموریت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په داسې حال کې چې د شمالي کوریا، ایران او لدای سره د مبارزې موضوعاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو اجنډا ډکه کړې ده، هغه ته به اسانه وي چې افغانستان ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د خبرونې په وینا مایک پومپیو کولی شي افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي، خو دا به یو خطا وي. دا مطلب لیکوال وایي که مایک پومپیو پر افغانستان تمرکز ونه کړي، نو په دې هیواد کې به د امریکا ځانی او مالی زیانونه د وخت ځای کېدل او ټولې هڅې په اوبو لاهو شي، او افغان ولس به بیا له هغه حالت سره لاس او ګریوان شي چې پر افغانستان د پخوانیو نړیوالو قدرتونو د یرغل په وخت کې ورسره مخ وو. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باید په اول سر کې هغه څه درک کړي چې د پخوانی ځایناستي ریکس ټیلرسن ورته پام ونه کړ، او هغه دا چې د افغانستان ستراتیژي باید یوازې په دفاع وزارت یا پنټاګان پورې منحصره پاتې نشي. خبرونه وایي مایک پومپیو باید په افغانستان او پاکستان کې لروان وضعیت او پر پاکستان د امریکا، سعودي عربستان او قطر له فشارونو څخه ګټه پورته کړي، او د افغانستان د سولې په پروسه کې له قوي موقف نه وغږیږي. خبرونه وایي د امریکا پوز د جګړې لپاره روزل شوی دی، او له پوز څخه باید دا ونه غوښتل شي چې افغانستان آباد کړي او ښه حکومت والی راولي، بلکې د افغانستان د باثبات کېدو په صورت کې به افغانان په خپل هیواد جوړوي، او دا باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وي چې په دې برخه کې له هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په کابل کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه په نوې دیلی کې د افغانستان د سفیر سرګندونه راخستې دي. ورځپاڼه د افغان سفیر شیدا عبدالی له قوله چې د جنوبي اسیا د خزینه خبريالانو او بهرنیو ژورنالستانو په یوې غونډه کې سرګندونه کولې لیکلي، که څه هم داعش په کابل کې پر خبريالانو د ځانوژن کې بریت مسؤلیت منلی، خو د فکر کوي چې دا حمله نور اړخونه هم لري. خاغلی عبدالی ویلی دی مونږ په هیغو هغه تروریزم چې په افغانستان کې کیږي ریخي له پولی اغاړه دی. ورسپانې په نوی دیلی کې د افغان سفیر دا خبره هم نقل کړې ده چې وایي د سیمې هیوادونه له یو بل سره د همکارۍ لارې کولای شي دا تروریزم چې په سیستماتیک ډول ملاتړ کیږي لمنځه یوسي.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو شي حکومتولۍ او کډوالۍ په اړه دوهمه کاری ناشته پرون شنبه په کابل کې جوړه شوه. لومړی میرمن بی بی ګل غنی غونډې ته وویل افغان حکومت د بشري حقوقو د تضمین او خپل خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو په برخه کې مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د هیواد دومړی مرمن بی بی ګل غنی وی افغانستان او اروپای ټولنه ګډ ارزښتونه لري، او دغه ارزښتونه په بنسټی ځکولو کې اروپای ټولنه مهم رول لوبولای دی. اغلی غنی د شمې پورس کابل کې د افغانستان او اروپای ټولنه ترمنځ د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوی مناسبه کې ویل چې د ولسواک نظام پرمنځ کولو کې د اروپای ټولنه هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشري د قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د شمون عملی کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وځ شوې اصول او قواعد عملی کړي. د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ کاری ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپای ټولنې کاری ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناستې او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنې ناستې بحث د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز وو. یاد ناست ته د اروپای ټولنې استازې میرمن پولا پمپلانی ویل د بشري حقوقو تامین د ډیموکراسي او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل اصل دی او اروپایي ټولنه بل افغانستان خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي.
هيومن رائټس اند ديموکراسي ار دی کور اف دی یو اجنډا.
د بشري حقوقو خوندیتوب او ديموکراسي پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایي ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې ديموکراسي پکې پیاوړی او بشري حقوقو ته درناوی پکې وشي.
وان هيومن رائټس ار ریسپیکټډ.
دا غلی پوله په خبر اروپایي ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي. دوی وایي پاکستان به له اقتصادي او پوځي فشارونو پرته هیڅکله له افغانستان سره د سولې په ټینګښ کې رښتینې همکاري ونه کوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړ را وګرځوي.
راهکاري که امریکا روی دست گرفته گویا پنتاگون خودش داخل مذاکره میشه با پاکستان.
هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړي په ظاهر کې خخ کاری خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم دا ښودلې هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونیشي فکر نه کوم چې څه وشو کولای. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان نړۍ کې ترینګلې دي او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او د غشان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملی اقداماتو پر ځای یوازې شمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به پرې زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لای هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي له دې سره چې پاکستان سرحدي سرغړونو او له تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي.
په خوس کې دینی عالمانو قومي مخورو او د بیلابیلو رسنیو خبريالانو د جګړې لشکې خو غوښتل چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی یاد غوښتنې په خوس، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبريالانو د فاتحې په مراسمو کې ازادي رادیو ته وکړي. له خوس څخه د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله لوخیل راپور.
د خوست دینی عالمان او قومي مشران پر رسنیو او خبريالانو بریدونه ناکام عمل بولی او د جګړې لخکلو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د کاري چاپريال په برابرولو کې همکاري وکړي. دوی چې د شنبه په ورځ په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبريالانو د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستې و زیاتول چې رسنۍ او خبريالان د ولایتونو او هیوادونو په کچه د ولسونو او بیلابیلو قومونو د وصل وسیله دي. د خوست د مرکزی جامع جماعت خطیب د فاتحه ګډونوالو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ټولو افرادو غږ اوچتوي.
ژورنالیستونه هغه څوک دي چې هغه د غریب، د مسکین، د نظامي، د غیر نظامي، د دولتي او د عامو ناسو د مخالف، د مخالف او د غیر مخالف د هر چا اواز پورته کوي. نو دا هغه څوک دي چې په مابین د قومونو، قبایلو، همدارنګه ولایتونو هیوادونو کې وصله لولي.
قومی مشر ګل احمد خان ګربز وای چې د ژورنالیست په تور دی او کس وژل ناکام عمل دی ځکه ژورنالیست د هر چا دی.
زک داسې فکر کا چې ژورنالیست په حیث نه دی چا وژل دا ډیر یو ناکام کور دی. دی پر چې ژورنالیست د هر چا سترګې دی هغه څوک چې مخالفه دی یغه سترګې دی ځکه چې ژورنالیست د هر چا دی نه یوازې د دولت د طالب د هر چا پوپی دی جړو خال کی تر صحیح.
د فاتحې په مراسمو کې د خوزګانو دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، درسنیو استادو او ځایي اوسیدونکو برخه اخیستې وه. یو بل تن دینی عالم مولوی عبدالقدوس ویل
هر هغه وروخ چې هغه مخالفین دي او که غیر مخالفین دي یا بالفرض عوام خلک دي او لس خلک دي دا ټول په دې مکلف دي چې تر بل امنیت سره وسطي که تر بل امنیت ونه سطي نو یو په بل به خلک طرف کیږي.
په خوست کې د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میال خیل هم ورته خبره کوي او وایي چې د بیان ازادي د افرادو په وژنه نه ختمیږي.
که څوک داسې فکر کوي چې بیان د ازادۍ وغږ به د یو ژورنالیست یا د یو خبریال په وژنه سره پای ته ورسیږي خاموش به شي، ولې فکر کوم دغه لویه اشتباه کوي، ځکه تاسو ولیدل چې د یو ژورنالیست مړینې فضا په اهتزاز راوستلې ده. نو په ټولو خواوو غږ کوي چې د ژورنالیستانو د ژوند تحفظ ته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال نشانالدین آهنګر وویل چې
موږ د خپل مسؤلیت ګڼو چې خپل دغه سپیشل دندې ته به ادامه ورکوو او هغه څه چې زموږ د ټولنې په اصلاح او په دې هیواد کې د سولې په راوستنې کې رغند رول لوبول شي حقایق برابر سره کوو.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو بریدونو په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي او په دې برخه کې فعالو بنسټونو په نړۍ کې ټولو انسانانو ته د بیان د ازادۍ پر حق او خوندیتوب ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې پرون شنبه د ولسمشر پوتین د مهم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په شمول سلګونه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر پوتین د لوري له مراسمو چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ تر سره شي مخکې پلان شوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
دا مسکو پولیسو په روسیه کې د کرملین مهم مخالف الکسی نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراض لسیمې نیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوي تصویرونه ښیي چې پولیس نوالنی له لاس او پښو نیولې، له پوشکین وارډ څخه چیرې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو بس. دا یو رپورت پر بنسټ تر 200 زیات کسان د دې اعتراضونو په تړاو د روسیې په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. رپورټونه وایي چې یوازې په مسکو کې د نیول شو معترضینو شمیر 590 کسانو ته رسیدلی. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړې تر مراسمو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ د نوې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي. یو څلبیخ کلن نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي و چې د می د میاشتې له اوومې نیټې مخکې چې د پوتین د لوړې مراسم پکې پر ځای کیږي د نوموړي پر ضد په ټوله روسیه کې پراخ اعتراضونه وکړي. نوالنی دوه ورځې مخکې پر خپل ټویټر ولادیمیر پوتین یو ماتې خوړلی بوډا بللی و. دا اعتراضي غونډې د مسکو او سن پیټرسبورګ په شمول د روسیې په نوي ښارونو کې پلان شوې وې، خو چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د وړو اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړه.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرله پسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یوه چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرکور په ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د واشنگتن په دوه ورځني سفر لاړ شي. د جرمنی د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکری د 200 کالیز په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پرون کې مجسمه پرده پورته کړه. او په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولې دي.
د ژوند رنگونه
دمانم رمضان د غزنی ولایت نوی دی ولسوالی
اتاس ولایت کې غزنی کې د دیوالوار مسله څنګه ده؟
د موږ د غزنی په ولایت کې دیوالوار مسله تقریبا د څلورو لکو نیولې حتی په 15 لکه له هلته ولوار ریواج ده. پیلن هم
بیا د ځوانانو سره هم برابرې ده. پیسې
مزدوري کسب و کار په وسیله برابروي، بیا د خپل دوست ورکوي، بیا خپل واده کوي.
څومره ورته سخته یې؟
ډیره سخته وي. یو ورځ نه کیږي، په یو میاس نه کیږي، په کلو کلو باندې لاړ شي په نورو ملکو کې ګټي، بیا راوړي دغه ولور سي ادا کو، بیا واده کوي، بیا خپل مراسم دی واده سی وی هغه هم مصارف لري دا هم له الف تریا پورې د خپل سیستم لري بیا ته موږ پوه پورته وایو چې اوس پر نامه سو د انجلۍ دی هغه کور بیا د پوشاک کور کوي هغه د پوشاک په ورځ باندې بیا ورځي بیا د مناسبات وي په سلو کې به یو پنځه کوره وي چې هغه به یو څه سرمایدار وي توان یې لري د نور غریبان ورسره تکلیف کې واخلي
که اوس درته ووایې ولې تاسو په سیمه کې دغه دود دستور دومره زیات دروند ده
دا له وخته چې خدای غسې رواج پات شوی دی له پخوا خلکو چې خسې هغه سپینګیری دي موږ وو مشیران دي موږ وو تر دغه اوس اثر مخته
تاسو په نظر دا کار څنګه ده
د شریعت په حساب باندې خو جواز نه لري اوس مخته شوی دی هغه شرعي مسایل ټول شاته پاتې شوي دي نو دا تکالیف چې ورځ په ورځ ډیریږي کمیږي نه نو تاوان تمامیږي
مننه
ډېره زیات تاسو هم مننه
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي زه به په بل خبرونه کې چې پاته بجې پیلې شي له تاسو سره په دې خبرونه کې یعنی د تو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو تان دي څنګه او حقیقت سره خو اوس بل خبري مجله شروع کیږي جاوید نیمی وړاندې